د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي. دا موضوع په خبرونه کې په یو مفصل راپور کې څېړو. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکیم سو مهم سرچکی د پکتیکا والی وای د داعش له کورونې سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د څرګندونی په خوانی حکومت ته متوجه وي. دفاع وزارت وای 19 وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې وژل شوی. او د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالات د اندېښمن دی چې د یمن پر لوري ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اټانو لپاره پرمختللي وسلې بار وي. د هم بشپړ خبرونه د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین ازادي رادیو ته ویل چې د اوسنی حکومت په امنیتي چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی و.
چې ما سره موجود دي، مرکزی حکومت سره موجود دي، دغه ټول استاد هم دا خبره کوي چې دا په تیر حکومت کې و او د جناب حامد کرزي په وخت کې و. ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال راوړ، ما نه غوښتل چې دا وڅېړم یا دا ډېر سپینه کړم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهوریت ریاست د وی خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او له غرضه ډک بللې دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورونی چارو د وزیر نورالحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی څو په لس ورځو کې ارکته په دې اړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری وایي
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحې هم اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې وژل شول. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د نیمروز د سرپرست والی ویاند احمد عرب ازادي رادیو ته ویل چې په وژل شوي کې څلور ماشومان او یوه ښځه ده. اخو د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وای طالبانو تیر ورځ ناوخته په ناړی ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر موټر ډزې وکړې. دوه پولیس ټپیان کړل او د هغوی موټر چلونکی وژه. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکې اونۍ د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نورو هیوادونو سره په دغه میدان کې مسابقې کوي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروی متحده ایالات د اندېښمن دی چې د یمن پر لوري ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اخندو لپاره پرمختللي وسلې بار وي. کارتر پرون خبر اعلان ته د دې پښتنې په جواب کې چې دغه کشتۍ یمن ته د رسیدو هڅه وکړي آیا متحده ایالات به لیواله وي چې دغه مخه ونیسي ویل چې دا یو انتخاب دی، خو زیات کړه چې تر اوسه موږ دغه مرحلې ته نه یو رسیدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې شکل اړخونه د خبرو د میستر شاک شینو. کارتر د غرض ویل چې واشنگتن تهران ته دا واضح کړی چې که هر لورې په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته کوي دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د الوتکو لېږدونکي تیودور روزویلت یو اس اس کشتۍ له نورو امریکایي کشتۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د یمن د سواحلو په لور روانه ده. خود امریکا متحده ایالات وای روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایی مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقیت څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هارف د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایی مدافع تر ټولو ډېر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کېږي. هارف وویل روسیه دغه راز د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې لېږدوي او د پولې په اوږدو کې خپل پوځ پیاوړی کوي. او لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیه له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون په اړه چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل
سور ل میسترال نوز ایووکون
به وی که چرته د هلیکوپترو د لیږدونکو کښتیو مسترال خبر راپورته کیږي هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کښتیو ورکړه د هغو دلایلو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وژغیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغه دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. ټاکل سوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو دا غونډه وروسته له غیره بللې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 800 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمېره 1250 کسانو ته ورسېده. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هېواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل سوی ده چې جګلند به سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډلیزې وژنې د سلم تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیک اړیکې ولري. جګلند ویل اروپایي شورا د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمان لمنانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي.
کدا طالب دی، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شی دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی د دویرند کرښې اخوا څخه حمایه کېږي، سپورت کېږي.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدامات ونه شي نور به نوي محصلین جذب نه کړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د پاس په هماغه اندازه نه نیول کېږي، په هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې د یمن د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو، او دغه راز د چک د لرغونپوهانو د یوې ډلې له هڅو به خبر شئ چې غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې لوري د ویجاړ شوو لرغونو آثارو نقشه جوړه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو د بدخشان د وروستي پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یوه لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیوران هم اقتدار چترال و نورستان از نورستان در این مناطق.
د داعش یا د اسلامي دولت ډلې چې روانونه یې د جلال آباد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست اوس خپله خبره بیرته اخلي او وایي چې په دغه خونړي برید کې لاس نه درلود. امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په باب پر خپرو شویو راپورونو شک څرګندوي او وایي چې د جلال آباد حمله طالبانو کړې ده. ځینې افغان کتونکي وایي چې دا برید داعشیانو کړی و خو د خلکو د غوسې او عکس العمل له کبله اوس پر خپل کړي کار پښیمانه دي. اسمت روان نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایی چارواکی وایی د دوی په باور د جلال آباد حمله داعش نه بلکې طالبانو کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یوه ویندوی د جلال آباد د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو اوس د مسلم دوست په نوم یو کس چې ځان په داعش پورې تړلی بولي د جلال آباد په خونړۍ حمله کې د دې ډلې لاس لرل ردوي او وایي چې دا برید د پاکستان استخباراتي کړیو کړی دی. د شنبې په ورځ د جلال آباد په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او 125 نور ژوبل شول. له حملې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حفیظ سید خان اورکزي وایند شاهد الله شاهد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. حافظ سید خان اورکزي چې د پاکستاني طالبانو قوماندانو د جنوري په میاشت کې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د بدخشان جرم ولسوالۍ ته په سفر کې داعش د جلال آباد د حملې مسؤول وباله او ویویل چې د بدخشان برید هم نړیوالو تروریستانو کړی دی. په ننګرهار کې میشت د چارو څارونکی راحت ګل زرمل وایي داعشیانو په پیل کې د دې لپاره د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې خپل موجودیت ثابت کړي، خو کله چې د ولسونو غوسه او پراخ عکس العملونه ولیدل له خپل ادعا په شا شول.
اوس که چېرته د دولت دغه مخالف وسله واله ډله دا ردی دلته پوه شول چې ولس نور دوی نه د دوی ظلم نشي زغملی، د دوی زیاتی نشي زغملی، هلته ولیدل شول چې ماشومان داسې ماشومان چې هغوی حتی د میاشتو د اونیو ماشومانو ډاکټرانو ته راوړل شوي هغه شهیدان شول، سپینګیری شهیدان شول، ولس ټول ودردېده. ټول ولس ولو که دوی په هر نامه باندې دا جګړه ځان ته روا بولي، ولس نور دغه جګړې خلاف ولاړلې. نو اوس په دې ټیم کې دوی وچ دا مونږ نه دی کړی، دا بل چا کړی دی.
امریکایي چارواکي سره لري چې د داعش په پلیویتو په افغانستان کې ځینې فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله لا په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې جدي خطر پیش کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو ویندوی ډګر جنرال کریس بیلچر ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې د جلال آباد په حمله کې د داعش د لاس لرلو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د ده په وینا ننګرهار هغه ولایت دی چې طالبان پکې فعال دي او د جلال آباد حمله د طالبانو حملو ته ورته والی لري. سپین مڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي چې آیا د اسلامي دولت تروریسته ډله له عراق او سوریې بهر ته وتلې او اوس د منځني ختیځ او شمالي افریقا په نورو برخو کې هم عملیات کوي. د سپین مڼۍ مطبوعاتي رئیس جوش ارنیس خبریالانو ته وویل دا مشکله مسئله ده چې څوک دې د هغې په اړه قضاوت وکړي. حالات داسې دي چې زموږ په باور ځینې کسان په انفرادي ډول له داعش سره د اړیکو لرلو ادعا کوي، خو له داعش سره د دوی په اړیکو زیات باور نشي کړی ځکه چې د داعش د بری لپاره تبلیغات شوي دي. افغان طالبانو د جلال آباد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد آزادی رادیو ته وویل که حمله کوونکي په ځان هر نومژدي همغه کسان دي چې له ډیورنډه پورې غاړه د استخباراتي کړیو په مرسته افغانان وژني.
دغه ټول د افغانستان دښمنان دي، که دا طالب دی، که دا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شی دی، یا همدا د استخباراتو کړۍ دي، د ډیورنډ کرښې اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
دا چې اوس دواړه وسله والې ډلې یعنی هم داعش او هم طالبان د جلال آباد په حمله کې لاس لرل ردوي، له دې داسې ښکاري چې دواړه ډلې غواړي چې د بېګنا افغانانو قاتلان معرفي نشي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د داعش له رامنځته کېدو سره به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې شي. د دوی په باور به د رواني جګړې ترڅنګ د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ هم خونړۍ جګړې پیښې شي. د هلمند امنیه قمندان د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې په هغو کې داعش او طالبانو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
بسم الله الرحمن الرحیم. می غوست یو تن د کابل اوسیدونکو موضوع د داعش د ډلې په اړه ده چې دا د کابل په 100 کیلومتره ته را رسیدلی دي. نو دا چې څو کیلومتر ته راورسېدل مقصد طالبانو غوندې دوی خو همداسې یو ډله ده چورانکاري به ضرور کوي چې مونږ کشفي ارګانونه لرو اردو لرو پولیس لرو حکومت لرو باید چې د مخنیوی وکړي دا به ډېر سخت خلکو ته زیانونه ورسوي.
زما نوم رئیس خان ده زه د کابل اوسېدونکی یم. دا چې داعش نن سبا په دې بله جامه کې مونږ ته راغلی دی یو نوی جنجال یې دې ملک ته را جوړ کړی ده. د دې مخنیوی اصلاً د دولت کار ده چې دولت یې باید مخه وکړي. اردو لري فوج لري حکومت انشاءالله جوړ ده یو څه ناڅه د مونږ حکومت اوس هر څه امکاناتو ته ځان رسوی شي. امنیت ملي صحیح ده پولیس ملي صحیح ده. زه غواړو چې دغو دولت د خوانه د دې داعش مخنیوی وکړي او داعش د دې منځه ورکړي.
ذکرلویم د کابل ښار اوسېدونکی. زه د داعش لپاره شخصا خپله دا نظر لرم چې دولت باید جلوګیري کړي. څو سوه متری د افغانستان کې دوی جای نیولی دو ګروه نور هم ټینګکیږي. زه هغه نه دولت مقامات نه تقاضا کوم چې ارګانای امنیتي نه سي دوی جلوګیري ونیسي که نه افغانستان ته مشکل پیدا کړي.
د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې البته په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د فعالیتونو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د داعش د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د غرض د فعالیت پر موضوع خبرې کیږي او همدارس د دې ډلې له حضور سره په افغانستان کې د نامنیو د زیاتوالي او ملکي تلفاتو ته د زیاتوالي موضوعات هم څېړل کیږي. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ چارواکو ته مطرح کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان هڅه کوي چې د سعودي او ایران په سیالیو کې انډول وساتي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان جمهور رئیس خپل جنگ ځپله هیواد په یمن کې د ایران د ملاتړې حوثي شیعه ډلې پر ضد د سعودي عربستان د جګړې په ملاتړ سره د سنی او شیعه نیابتي جګړه کې د ښکېلتیا له خطر سره مخامخ کړ. ورځپاڼه لیکي که چیرې جمهور رئیس اشرف غني ونه شي کړی چې له ایران او عربستان سره د افغانستان په اړیکو کې توازن وساتي افغانان به د بېطرفۍ له حالت څخه وباسي او د سیمې د قدرت په سر مبارزې په نازک تار کې به یې بند کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرې افغانستان وکړی شي د خپلې بېطرفۍ تاریخي ونډه ښه وساتي او د پخوا په څیر د بهرانیانو د نفوذ په دایره کې ځان بند نه کړي په هغه صورت کې به په سیمه کې د قدرت د انډول په یو فاکټور بدل شي. ګاردن زیاتوي که څه هم چې د جمهور رئیس اشرف غني په دوره کې د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله ډېر ښه شوي خو ایران ته د هغه د اپریل د 19 او 20 نیټې سفر ښیي چې افغانستان غواړي له خپل لویدیځ ګاونډي هیواد ایران سره هم د اړیکو توازن یا انډول وساتي. دا مهال چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رقابت او سیالۍ زیاتې شوي او اسلامي هیوادونه مجبوریږي چې طرف ونیسي په داسې یو حالت کې به د افغانستان لپاره غوره وي چې له سعودي عربستان سره خپل غښتلي اړیکې وساتي او په عین حال کې له ایران سره هم خپل ستراتیژیک اړیکې له لاسه ورنه کړي. ګاردن وړاندې لیکي که څه هم چې د افغانستان د نوي مشرتابه لپاره په دغې نازکې لارې تګ ګران دی خو دا د سیمې په یوې سترې نوې لوبه کې د افغانستان د داخلېدو د مخنیوي لپاره یوازینۍ سوله ییزه لار ده. ورلد پالیټکس خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې له مذاکرو سره سره طالبان د جګړې لپاره تیاری نیسي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د سولې په اړه وروستۍ اوازې د جمهور رئیس اشرف غنی له نوښتونو سره تړاو لري چې له پاکستان سره یې دوستي ټینګه کړه او هیله من و چې د پاکستان استخباراتي اداره به طالبان د خبرو میز ته کینوي، خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ګرمېدو ونه شو کړی په داسې یو وخت کې د سولې امکانات برابر کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخه ونیسي. خبرونه لیکي د وخت ضایع کیدل د دواړو اړخونو په تاوان دي او له دې امله په افغانستان کې د سولې تامینونکي باید عجله وکړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دښمنۍ زیات عوامل لا هم له منځه نه دي وړل شوي او له همدې امله هغه طالبان چې د سولې ملاتړ کوي هغوی هم جګړه نشي بندولی او دا ځکه چې د هغوی یو نوی نسل د سر راپورته کولو په حال کې دی. د خبرونې په باور د وخت په تیریدو سره د طالبانو په لیکو کې فاصله زیاتیږي او که چیرې اوسنی شرایط دوام وکړي افغانان ممکن د شخړو له یو نوي موسم سره مخامخ شي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې کیدونکې دي. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدام ونشي نور به نوي محصلین جذب نه کړي. د هلمند د پوهنتون رئیس وایي په هلمند کې د پوهنتون له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه پوهنتون ودانۍ نه لري او هغه بودیجه چې هم دې پوهنتون ته ځانګړې کیږي کافي نه ده. نور تفصیل یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر راپور کې اوري.
د هلمند پوهنتون رئیس سرګل عبدالرحمن وایي که چیرې د هلمند پوهنتون د ودانۍ او انکشافي بودیجه ستونزه ژر هواره نسي د نوو محصلینو له نیولو به لاس واخلي. سرګل په یوه خبرې ناسته کې ویل د هلمند پوهنتون د تاسیس 8 کاله کیږي، ودانۍ نه لري او تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه ده ورکړې. ده وویل اکثره ستونزې د وزارت سره دي. سرګل زیاته کړه خپلې ستونزې په وار وار د وزارت سره شریکې کړي دي خو نه دي حل شوي.
ساختمان تهیه او تدارک ونیسي موږ به د پیچلو ستونزو سره مخ شو. موږ به په مشخص ډول د نویو محصلینو د ناستې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره، د بودیجې کمبو ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه ده درلودلې، بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاته کړه د ودانۍ دپاره د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول سوي پیسې هم ځنډېدلي او د پوهنتون محصلین د ښوونکو د عالي موسسې او معارف ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وایي. هلمند پوهنتون ته 15 کاله مخکې د نشي توکو د وزارت لخوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمېدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول سول چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه نه دي ورته رسېدلي. د هلمند پوهنتون مرستیال احسان الله حیات د پوهنتون د پاره د نارسراج د شندک منده په سیمه کې د ودانۍ سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پوهنتون ته ورکول سوي مځکه دي خلاصه او د پوهنتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پوهنتون همدا اوس د 900 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 10 کیلومتره په فاصله د شندک منده په ساحه کې موقعیت لري چې اوس یې د احاطې د دیوال کار په جریان کې دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس لپاره د امنیتي شرایطو له کبله د استفادې وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلا په زیاته اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه ترې کیږي.
هلمند پوهنتون ته 15 کاله وړاندې د نارسراج د شندک د منده په سیمه کې پر یوه هواره دښته 900 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د احاطې دیوال یې بشپړ او اداري ودانۍ یې هم جوړه سوه، خو د پوهنتون مسؤلین وایي د شندک منده سیمه ناامنه ده او استادان نسي کولی هره ورځ تګ را تګ وکړي. له همدې امله د لشکرګاه ښار په منځ کې د مستوفیت او کمازانو د ریاست اړوند 70 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د 30 جریبه په شاوخوا کې ورسپارل شوې او پاته نور یې لا هم د ځینو ادارو او اشخاصو ترمنځ په جنجال کې ده. د هلمند پوهنتون په 1400 مرسکال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د 9 استادانو لخوا 4 پوهنځیو کې درسونه ورکول کیږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
انوار صدیقی خبرې کوم. د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام ثبتوم. پوهنې وزیر نه مو غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالیو کې خصوصا د اریوب ځای ولسوالۍ چې ډېره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته، خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډېر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی. هغه ماشومان چې ډېر کوچني دي مو د پخانې وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي. هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نه شي کولی لیسو ته، او هغو دپاره ابتدایي او متوسطي جوړې شي چې هغو ته رسیدګي وکړي تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مغ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د پکتیکا یو اوسیدونکی و چې په دې ولایت کې د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوله تر څو د پکتیکا ماشومان وکولی شي چې د پکتیا وبخې ماشومان وکولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. لوړو پوستونو ته د وړ او مسلکي کسان د شفاف سیاسي سیالۍ د پروسې له لارې وټاکل شي. له افغان حکومت څخه دغه غوښتنه پرون د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنې وکړه. د دې ټولنې مشرانو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تر اوسه پورې لوړ پوستونه په خپلو کې ویشلي وو، خو د حکومت پاتې برخه باید سیاسي نه وي. نور جزئیات د نجیبه زمان پر راپور کې اورئ.
د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنه د ملي وحدت له حکومت غواړي چې سیاسي فشارونو ته غاړه کښېنږدي او هڅه دې وکړي چې مسلکي او په کارپو کسان د معینانو، والیانو او رئیسانو څوکیو ته وټاکي. د دغې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال په حکومت کې د یادو پوستونو پر سر ویش روان دی. د سمون خوځښت مدني ټولنې یوې غړي شینکۍ کړوخیل ویل دوی له حکومت غواړي چې په حکومت کې د مهمو پوستونو ته مسلکي او با تجربه کسان غوره کړي.
د حکومت پاتې برخه یا حکومتداری باید چې سیاسي نه وي، مسلکي با تجربه او صادق خلک وي، ځکه چې اوس هم موږ په جریان کې یو چې د بېلابېلو ګروپونو لخوا پر دواړو ټیمونو فشار شته. او زما غوښتنه له ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا ده چې همکاري وکړي او نور فشارونو ته غاړه کښېنږدي، بلکې پرېږدي چې هغه کسان چې وړتیا لري د ملیتونو، ریاستونو او مدیریتونو پر څوکۍ کښېني.
د سمون خوځښت مدني ټولنه وایي چې که حکومت مهمو پوستونو ته د پوهې او شفافې سیالۍ د پروسې له لارې کسان ونه ټاکي، هیواد به د بې ثباتۍ په لور ولاړ سي. دغه ټولنه وایي چې د سیاسي او مسلکي پوستونو ترمنځ باید سره کرښه موجوده وي او په مسلکي څوکیو کې د سیاسي تمایلاتو له مخې کسان ونه ګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د حکومت 14 نوي وزیرانو د وفاداری لوړه وکړه او له دفاع وزارت پرته د حکومت کابینه بشپړه سوه. خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د پوستونو ویش به هیڅکله په دولتي څوکیو کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارنې خنډ نسی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته ویل د دولت د هر کارکونکي د ټاکلو لپاره مسلکي توب لومړی معیار دی.
ویش هغه مسله ده چې په هیڅ صورت د حکومت په کلیدي پوستونو کې ښایسته سلارۍ ته خنډ نه جوړوي او دغه معیار د حکومت په ټولو سطحو کې عملي کیږي. هر څوک چې د حکومت د مامور په توګه ټاکل کیږي باید مسلکي او پیاوړی وي.
له دې مخکې هم یو شمېر مدني ټولنو او افغان سیاستوالو انتقاد کړی و چې د کابینې د غړیو په ټاکلو کې سیاسي مصلحتونه او معاملې سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د خلکو او مدني ټولنې د غوښتنو پر اساس د معینانو، والیانو او رئیسانو په ټاکلو کې مسلکیتوب او تجربه په نظر کې ونیسي او کنه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي. قاری محمد مدنی د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر نه هیله کوم چې د جلال آباد د دردونکو پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غم رازي او تسلط او خواخوږي وړاندې کولو په خاطر د جلال آباد ته رسمي سفر وکړي تر څو په دې توګه به د دغې پیښې د قربانیانو د غم سره خواخوږي څرګنده کړي او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ نه پیلېږي. وحیدالله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګات څخه لیکي چې حکومت ډیر ژر د دفاع وزیر لپاره نوی کس ولسی جرګې ته ورماري. فکری عبدالقهار بیا د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه لیکي چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ د برېښنا بند رغول کیږي. لس نیمې بجې کیدونکي د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره دغه ورځ په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو. خو اوس به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن جلال آباد ښار ته ولاړ سي او هلته تر وروستۍ خونړۍ پیښې وروسته یوې غونډې ته وینا وکړي. د پکتیکا والی وایي د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش له غړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین له دې وړاندې ویلي و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د داعش له کورنۍ سره مالي مرسته کړې. دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروای متحده ایالات د اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شایع د شیعه حوثي اخیانو لپاره پرمختللې وسلې باروي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقیت څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته روزنه ورکوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. ټاکل سوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولې پته مو د ازادي رادیو .org. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد ته لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدنی که چیرې دا پروګرام اوریدلی وي هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی. هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سه‌شنبه په ورځ عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تېره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یو ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د حوثیانو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ حوثیانو خپور کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتو په مشرۍ دي د سولې خبرې وشي. حوثیانو چې پرون دا بیان خپراوه، د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دې پر یمن پای ته ورسی شي. حوثیان چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي، د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو دوله ساعت خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د ازادي رادیو 1290 خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي، او له 1290 وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تمکیه ګو د چک جمهوریت د لرغونو پوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغه هلته لرغونو آثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړه کړي جوړیږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي، او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اجمل انا اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو په له منځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریه او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي آثار، ودانۍ او هنري کارونه له منځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه له منځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړي او د لویدیځې بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواسک وایي له بده مرغه د عراق په معاصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د له منځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو، پریښو او وناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواسی کوی په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت باندې ښنه کړي، او له همدې کبله د او د چک جمهوریت زینو نورو لرغون پوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغون پوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي سیلونو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي، او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی، دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت ګزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کی لرغونو پیژندونکو زیاتوي دا وخت زیان ډیره برخه نه جبرانیدونکي ده. د دولسمې او دیارلسمې پیړۍ آثار دا محل نه درک شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواسک په وینا دوی یې په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نوموړی وایي د موصل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني آثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روسي نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوي وي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
کو چې ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي وو چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي، خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. منګ خدای افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته دغه بندیانو دپاره ولیږو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لیږلی؟
بالکل دروغ وایي چې نه آیات ده، نه خسته، نه پسته. بعد له هغه بیا خو کنټرولګري ته هغه وکړو، کنټرولګري وایي چې دا خبرې خطرنا اساس نه لري، دروغ دي. په نامه دې سراج الحق دا خبرې وکړې دي. ما زولاد په یو کارمن چې دغه وزارت خارجي دلته یو تاسو هغه دې راځي آیاتام کې راغلي و 2019 کال باندې هغه سره خبرې وکړې دي. تر اوسه مې هغه ویلې چې سراج الحق دا شکایت مستقیم دروغ وایي، دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یې وهلي ټکولي وایي، دا څنګه مسله وه؟
بالکل بالکل، دا په یووالی نه ده، په دوانی نه ده، دا په کرتو ده. موږ خپله دغه خپله سر وینو چې موږ په لاس کښې ده، پوه شي هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم چې سر وینو په لاس کښې ده. موږ ذاتي نور د ژوند ده ته رسېدلی یاستو، بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې. موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منه نیولې، تاسې چې موږ دغه شکایت د حقوق بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نارې وهي، دوی وایي چې موږ سوله کوو د طالبانو سره. واورول
خاتله التا تاسو ما کمشي وی قائد در باندې خاتله
مونږ ته
اوس هم مشکل څه دی؟ څه غواړئ؟
مشکل هم دغه ده، موږ چې څوک نه ازادوي، موږ ته دې نور هم قیدونه را کړي، موږ ته دې ژوند ته دې را فخر د دغه وطن خو چې موږ خپل وطن ته بوځي، خپل معلومات ته بوځي، موږ ته دې ژوند خپل اولاد خپل پلار خوندي وینو. اکله یو درد خو به دوا کړو، مریضان ته دوا نه کړه، یو بربر دې وته مریضان چې په بد حالات کې اخر اخر انسانانو چې نو وایي خو ناست خو اخر همدومره کې دې نور دی نور موږ څه شی وکړو، څه چاره وکړو. بیا اوس راځم سپین ګیري لګلي دي په کابل کې دي پوه شوې، پاڼې ورکې ټولې ورسره دي، کاغذونه ورسره دي، وراکه به څوک احساس کړي یا به پوښتنه کړي اخر اخر نه موږ داسې څه وکړو چېرته لاړ. بیا اوس مور مې په کابل کې ده، پوه شوې، ښه یې نهشته ده، یوه ښه یې نهشته ده، په ښه باندې تللې ده، په کابل کې دي موږ لپاره مه کېږي
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریکه کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو، دې ته څو ځله د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډیر ظلم زیاته کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په دا سال کې چې مونږ په خوا یو خبرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې بندیانو د انتقال لپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا د بندیانو مونږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لیږلی او دوی د یاده ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل ټکول کیږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به هم لاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان فرد فرد ته خوند ورون ته خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. دوم د خوشنۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د اویا او غوښتنه خو پر ځای ده، دا دوی مسلم حق دي او باید د افغانستان دولت مصمم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلي وای. اما بدبختانه باید ویم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانو کې وهل کېږي، څکول کېږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم څکول کېدل هم وهل کېدل، د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ څه پوښتنه نه شو کولای. دا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر څه په تلاش زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځای څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او فرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تېرو اوس ساعتونو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل، تقریبا تر 3500 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړېږي، د ایران په زندانو کې هم کړېږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی، هېڅ ځای د راحت ساه افغانان نشي کړی. ځکه موږ خو د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی، قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاسو د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا ته وژاړي دا خلک. نو دا زه دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره، خصوصا وزارت خارجه، لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي څه کول کېږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي، که ورته جزا وي ورته سزا ورکول شي، او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې، بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا تا روغتون ته وړل شوی و د هغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور پوری یوه پخام نه لري، پخې سختګي ده او سپین سر خزه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد کړئ؟
که چېرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته، یا زموږ کمیسیون که چې د عرایض او شکایات اورېدلو کمیسیون دوی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسوو، او همچنان به مربوطه سلسله اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو. د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید اتمن د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت، او د دوی غم وخوري، او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ؟ څه به وکړئ؟ څه وخت درشي؟
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب کمیسیون ته راوغواړو
دغه غنیزی ته د پای تحقیق سیږي. یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله، وو موږ قرارداد لرو سره. بله،
تاسو نه مننه، ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو، زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړې چې ساسي پام ورته راړو.
جنرال صاحب، غلام حیدر حیدر، رئیس ارکان قول اردوی
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر، مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر وویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یوه امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیره دادم که ما این جزتا و به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي؟ او هغه پوسټه چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردو د صدرنوی شاهین به جهت تامین امنیت ایمای پولیس
د شاهین 209 قولی اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستان لخوا چیچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیستی سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري، او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت می داشته باشه.
از ازبکستان
هم؟ ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو به لار پیدا کړي او نورې سیمې هم نام نکړي.
اهداف یې که یاد دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان را مناطق دیگه را هم یا نارام بخواین.
مثلا دو دوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای
هدف خیلی ده منزنه آسیا هیوادونه وی ده مخدر مواد و قاچاق او تاسی پویگه چه پا کران و منجان که ده لاجورد و یوکان همشتا چه دوی ده غیر فنی کندنی چه باج اخلی او لده طریق زان تمیلوی او ده بدخشان پا ختیز برخه که نام نی جوری کری دی
در وایده اداری شرخی بدخشان البته بران دختن
در رابطه با این تلفات که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد تاسو وای چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شوی دی
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو دوی د مخ خپل فعالیتونه طرح کړي ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندان او د ماینونو په خودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو 15 کسان نور هم وژل شوي دي
در بین 15 نفر د ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب نید
چه تعداد از تروریستای خارجی بازداشت شدن متعلق به کدام
څومره بهرنی ترهګر ول په دې پیښه کې او د کومو هیوادونو
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن قرغزستان هستن قزاق هستن چچنیا هستن ایورای چین هم میگن
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دی، تاجکستانیان دی موږ نه کسان نیولی چې 15مو 209 هم شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي
تقریبا 3 نفر شون د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه
بله یک مسله که ایام من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چاو چې دغه پیښه رامنځته شوه داسې راپور نه خپره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه
معامله کردن چقدر یعنی مسئله را میخواییم که از شما داشته باشیم
ما شریفانه براتان خدمتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است ولی مسئولین ما هستیم باید از ما گزارش گرفته شد
داد خلق و خپل شخصی لید لوره ده مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واخد تلشی زد روغنیات و مسئله را دوام د دوی وسایط و هر چه در لودل خو جغرافیایی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوه او دخمن ها غلاری هم ترلی وی چه دوی باید پر شاعت شوی ول او یو پا یو جگل روانه و او دوی دیر پا میرانه و جنگی دل
سر با خرمانونه با شامت یا جنگی دل
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته یکی از
یعنی هیچ ډول بیغوری نه ده شوی که نه ده شوی نو یو چارواکی ولی نیول شوی ده
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه
د کندک قماندان په خپل دنده کې نو او هغه نظریات چې ورکل شوی ول خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو وړتیا به نه درلوده د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندونکی پلاوی او دغه شان هغه تدابیر چې موږ د قولی اردو په کچه درلودل موږ ژر تر ژره د استخباراتو مدیریت او حقوقي پلاوی ولېږو چې قضیه وڅېړي کوم ډول ډول ارقام چې خپلې د زموږ ځواکونو تصدیق کوونکي دي کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤول ندی او خپل شخصی دید دوره ده موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام هم بیان
کړم و ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسندم
بودن نظر داشته میزان
دغه گواخونو ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون له امله شکایت درلود ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنۍ ترهګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي
نیروهایی که د اینجا با همی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریسیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونې وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا وه چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به یې پرې شي
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه
دورسته پختنه پتوگ غوارم و پختم چه دو مخالفین و پروراند عملیات با کلا پیل شی
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سر درسیزی یا لوی درسیزی وزارت دفاع البته در اینجا
دستر درسیز مرسیال او دو کورنه چار وزیر دل تراغلی ول او دو کورنه چار وزارت دا آمان ازم قماندان هم و چیز واکونه دا وردوش بدرک موجود دی اوز مگز واکونه هم مگز لازم لرخونه وکی اوز اوز محال پیولوی عملیاتی پلان او دا امنیت پر تنگخ کار کام چه تاس به انشالا دا ملیک دل و شایدان واسه
شما شاید خواد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلانگذاری در تحقیق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داد.
تشکر جناب صدر. یک سوال ما که جواب مان که مناطق که در تصرف
مننه جنرال صاحب زما یو پختنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمې له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواخ متوجه دي.
در بدخشان پنج شش ولسوالی در تعدیدی البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 شپږ ولسوالیو ته ګواښ کیږي لکه وردو جرم او نورې او مخالفین په خوا هم په دری خوسته کې ول او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کندروز هم قبلا هم در داخل دری خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده.